درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زماج ملند او زما د همکارانو سلامونه ومني موږ په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ په مو فایل کړی وي ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شبې یعنی لوو بجو د ماخم تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اورېدلی شي د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي د معمول سره سم نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله د مهم خبرونو په سرټکو پایلو ملګرو ملتونو په پکتیا کې د یک شنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یولس ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو او د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په پکتیا کې د یک شنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یولس ملکیان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په ورځو کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وژلي، خو رویټرز خبري اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د ملکیان وژل باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ وایي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورو لپاره امریکا ته ورغلی. خلیلزاد ویلي چې دا ځل له طالبانو سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې لس ورځنۍ خبرې ډېرې ګټورې وي چې تر ډېره د ده په وینا په تخنیکي موضوعاتو راڅرخېدي. په ورته وخت کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پرته له کومې موافقې پای ته رسېدلې، خو د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې یو شمیر امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا ورځپاڼه وایي چې خلیلزاد هڅه کوي له طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې له مخې نیمایي بهرني پوځیان په دې شرط له افغانستان نه ووځي چې طالبان د دې تضمین وکړي چې بیا به مسلمانو افراطي ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 20000 بهرني پوځیان شته چې لویه برخه یې امریکایي سرتېري دي. په فرا ولایت کې چارواکي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د فرا د کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین ازادې رډیو ته وویل
امسال در ولایت فرا ما در حدودا بیش از 30% افزایش
یافت. دی وایسه کال په فرا کې تر 30% زیات د غنمو حاصلات زیات شوي. تیر کال یو جریب مزکه شاوخوا 1500 کیلوګرام غنم ترلاسه شوی وو، خو سږ کال په اوسط ډول 100 تر 150 پورې کیلوګرام غنم له یو جریب مزکه اخیستل شوی. کاروندګر وایي د کرنو چارواکو سکال د دوا په برخه کې له دوی سره مرسته ونه کړه. که دا مرسته شوې وای حاصلات به ښایي نور هم زیات وو. فرا د افغانستان یو له لویو ولایتونو څخه دی چې 15,60,000 هکتاره زراعتي مځکه لري. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل
برای امنیت منطقه خلیج فارس تنگه
خغل روحانی وای د فارس د خلیج د سیمې د امنیت لپاره هم دا راز د هرمز تنگی او د عمان خلیج د اوبو د امنیت لپاره بهرنیو پوځیان او ځواکونو ته اړتیا نه لرو. روحانی په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف د فارس د خلیج د اوبو د امنیت لپاره جوړ شوی. د فارس خلیج او هرمز تنگی امنیت ته چې په نړۍ کې له درې ویو برخه تیل پرې تیریږي وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ برطانیي ځواکونو وګرڅوله او بیا د عمان په خلیج کې ایراني ځواکونو د تیلو یوه کښتۍ چې د برطانیا بیرغ پرې رپیده ودروله. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قومندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قومندانو په خپل هیواد کې په وژلو، لوټمارۍ، برمتنیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. دا تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عمر جان امام علی ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو له حکومت سره د کریموف د ورسپارلو لپاره خبرې روانې دي. دا انلاین اخبار ډاټ کام رسنۍ د رپورټ له مخې کریموف د تاجکستان د حکومت په غوښتنه د جولای په 13 په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. دا تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال له 1992 نه تر 1999 پورې نږدې 1,00,000 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړی چې هانګ کانګ ته سفر ونه کړي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو لپاره ورکړل شوی او له 10 اونیو را په دې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ ضد مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. وبخې او د 10 اونیو را په دې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان په بیان کې ویلي چې متحده ایالاتونه دی ریپورټونو ته ژور اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویلي دي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې باید د هانګ کانګ د حقونو درناوی وشي. په هانګ کانګ کې مظاهرین نږدې 2 میاشتې مخکې د دې په مخالفت پیل شوي چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. هانګ کانګ پخوا د برتانیې مستعمره و او په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او په کور دننه د ازادیو د تضمین په بدل کې بیرته چین ته وسپارل شوه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته کیږي. دې انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. په دې اړه په یو رپورټ کې د پخواني طالب چارواکي او د سولې د یو فعال اکبر اغا څرګندونه اورو.
ډېر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده.
بشپړ رپورت به واورئ. دا به هم واورئ چې د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو ترمنځ سست انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمیر خصوصي چاپخانو مسؤلین اندېښمن کړي دي. په داسې حال کې چې کابل ښار په څلیرویشت ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، خو له اصلي مصرف سره سره کورونو ته د برېښنا بل 2 برابره زیات ورځي. ولې؟ په اړه یې رپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر واکلاندې کشمیر کې د پوځي هڅو په اړه اندېښنه ښودلې.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان.
د شوند رنگونه هم په همدې سات کې اوریدل شي. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پخوا ته مخکاره کړې وه چې دا خبرې به د اګست په 15 یعنې نن ترسره کیږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوي د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوي. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې د سولې خبرې وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي دي، نو په داسې وخت دا خبرې مناسبې نه دي.
پاتې دي چې چیرې به توافقنامه امضا کیږي، په کابل کې یا په فاصلو کې وي یا په جرمني کې وي، څوک به امضا کوي او د کومو ملکو په مخ کې به امضا کیږي. دا مشورې چې اوس کیږي هغه په دوه شانو باندې کیږي. نو ډېر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده. دغه به ملت ته افغانستان ورسره بدرګنده کړي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې اتم پړاو خبري د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېده. او داسې راپورونه خبره شوې دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکو اونۍ په پیل کې به بیا د خبرې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي، وخت غواړي.
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کېږي د هغې د عملي کولو دپاره باید یوه مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغوی به دا خبرې عملي کړي، چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده، دا صرف داسې ویل کېږي لکه سړی چې په یوشي باندې دعا کوي. دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي، او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې نه.
د سې شنبې په ورځ د سرور دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته، خو سوله مشروطه ده او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کېشي، او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي او کوم نوي تړون ته اړتیا نشته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سست انتخاباتي کمپاینونو په کابل کې د یو شمیر خصوصي چاپخانو مسولین د خپل کړی. دوی ویل انتخاباتي کمپاینونو هم دغه ډول که انتخاباتي کمپاینونو هم داسې ساړه روان وي نو لسیاتو مالی ستونزو سره به مخ شي. د دغه چاپخانو مسولین دا هم وایي چې د 2014 کال د ولسمشری د انتخاباتو پر مهال د زیات کار لامل نه بیکاره کېدل، خو اوس مهال د بیکاری لامل ستړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشری انتخاباتو له نوماندانو غواړي چې خپل کمپاینونه پراخ کړي تر څو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې وی چاپخانې ته تللی او دغه رپورټ یې پرې چمتو کړی.
په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو د کمپاین ولسم ورځ او لا هم په کابل کې د چاپخونو سوړ بازار. په کابل کې د چاپخونو د ټولنې مسؤلین وای تر اوسه هیڅ نومان د کابل په چاپخونو کې خپل کمپاینی مواد نه دی چاپ کړی. د دې ټولنې مرستیال حاجی شاکر سمیمی ازادي راډیو ته وویل ک انتخاباتي کمپاینونه همدغه ډول ساړه روان وي نو دوی ته به زیات مالی زیانونه واوړي.
زمونږ مطبوع خو دې پروسې ته مخکې له دې چې دې لوی ښه تیاری دې ته نیولی و چې وکړی چې په خپلو انتخاباتو کې سهم ونیسي او خپلو کسانو ته خدمات ارزښت یا مبد بخښنه تر اوسه پورې هغه پروسه مونږ ته نه ده راغلې. یعنې زه خپله د کابل ښار کې کم تر کمه 500 مطبوع سره مونږ خپله نږدې ولیدلې، هېڅ شی د انتخاباتو په دیدن
خاغلی سمیمی وای اوس مهال په کابل کې نږدې 180 لوی او وړې چاپخونی په کار بوختې دي چې ډېرو یې د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره خام مواد رانیولي، خو د کار د کموالي له امله ټول له مالي زیان سره مخ دي. د وای د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د ډېر کار له امله د دوی مطبعې نه بیکاره کېدي، خو اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روان لمریز کال د زمري یا سد په شپږمه د نوماندانو انتخاباتي منډې ترډې پیل شوې دي، خو د کابل په ګډون د زیات شمیر ولایتونو په مرکزونو کې د ګوتو په شمیر نوماندانو تبلیغاتي پاڼې او بلبورډونه لیدل کېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کېدونکې د سولې توافق او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه بلل کېږي چې لامل یې نوماندان کمپاین ته زړه نخه کوي. یو شمیر شنون کې هم وایي چې ځینې نوماندان ځکه ټاکنیز کمپاینونه نه پیلوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي، او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غواړي چې خپل کمپاینونه پراخه کړي تر څو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل دی وای نوماندان باید خپل انتخاباتي منډې ترډې تیزې کړي تر څو زیات خلک تشویق شي چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د یادولو ورده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 300 کسانو ورته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چا ته رای ورکړي.
دوستانو اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو ته توجه کړې او لیکلي دي ډیری له ښوونځیو چې د طالبانو لپاره یو هدف کېدای شي د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان پوهنه د سیاستونو او تاوتریخوالیو ښکار کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د ګڼو نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ښوونځي د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه کاریږي او د طالبانو هدف ګرځېدلي، هغه څه چې تیرو کلونو کې لیدل شوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله لیکل شوي په ښوونځیو بریدونه سګ درې میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه برابره شوي. ورځپاڼې په کندهار کې د عالي نیک ښوونځي د سرښوونکي محمد په حواله لیکلي ښه ده چې معارف له سیاست او انتخاباتو لرې وساتل شي. په دوام کې د پوهنې د وزیر میرویس بلخي په حواله هم راغلي چې په جون میاشت کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته لیکونه استولي وو او له هغوی غوښتي وو چې له ښوونځیو د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلي بلخي همداراز ویلي ښه ده چې له جوماتونو او یا د خلکو د راټولېدو له نورو مرکزونو د رایې ورکونې او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د وزیر بلخي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي لیکونه یې لا اوس هم ولسمشر او اجرایی رئیس نه دي ځواب کړي. د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي له دې پرته بل انتخاب نه لري، نو ځکه اویا اتیا فیصده له ښوونځیو د رایې ورکونې د مرکزونو لپاره استفاده کوي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د هغو ایراني ښځو په لویو ستونزو یوه مقاله خپره کړې چې له افغانانو او ځینو نورو بهرنیو سړیو سره یې وعدونه کړي دي. د مقالې له مخې یو نیم تر دوه لکه ایراني ښځې بهرنیانو ډیری افغانانو ته واده شوي، خو د دغو ښځو لسګونه زره ماشومان له ایراني تابعیته محروم پاتې دي. ورسپانې دا ټکی هم راخسته چې په ایران کې ګڼو شیا افغانانو له ایراني خزو سره ودونه کړي او دلایل هم واضح دي، ځکه دوی نسبت نورو بهرنیو سړیو ته په فارسي ژبه د پوهیدو په خاطر له ایراني خزو سره ژر اړیکنی ولای شي، هغه څه چې عراقیان یا نور بهرنیان پکې ډیر کامیاب نه دي شوي. د ایران د دولت د تیر کال تر هچې ایراني خزي د خپل ځامنو لپاره د تابعیت غوښتنه کولای شي، د ایران ملي شورا تصویب کړه، خو د ایران نگهبان شورا چې لوی پریکړې په لاس کې دي تر اوسه نه ده تایید کړې. په مقاله کې غلی کتام د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی همغه وخت د لایحې له اصل سره د دې شورا د موافقه خبره وکړه، خو یې ویل ځینې وړې ستونزې شته. انډیپندنت پرژن لیکلي نگهبان شورا دا قانوني لایحه تایید نکړه، ځکه د مقالې لمخې د دې شورا څلوېخت کلنې سابقې ته پکتو دې شورا نه یوازې د ښځو حقونه نه دي تضمین کړي، بلکې تلې په وړاندې درېدلې هم ده. د مقالې لمخې شورای نگهبان یوازې او یوازې د دې لپاره دا قانون رد کړ چې ګواکې لمخې د هغو ایرانی خزو ماشومانو ته هم تابعیت ورکول کیږي چې له یو اروپایی یا امریکایي سړی سره واده کړی وي. په ورځپاڼه کې د ایرانی خزو او افغان سړیو د ماشومانو د ښوونځیو او سبقونو ستونزو ته هم یادونه شوې چې تر 1995 کاله ښوونځیو ته نه پریښودل کېدل، خو د ایران د رهبر علی خامنهی تر سپارښتنې وروسته دا ستونزه تر یوې اندازې رفع شوه. د مقالې لیکوال په سوریه کې د ایران په ګټه د زرګونه افغانانو جنګېدل هغه څه یادوي چې له امله ایرانی ښوونځیو ته د ماشومانو د ورتګ محدودیتونه لیرې شول.
په داسې حال کې چې کابل ښار په څلیرو ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، خو له اصلي مصرف سره سره ویل کېږي کورونو ته د برېښنا بل 2 برابره زیات ورسي. د کابل ښار څو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا شرکت د بلینګ یا میټر خوانې له سیستم څخه شکایت کړی. دوی وایي پر ځینې عادي کورونو هر دوه میاشتنی مصرف چې شاوخوا 2000 افغانۍ وي، هغه د ناسمې محاسبې له کبله لکونه افغانۍ ښودل کېږي. خاطر پردیس په دې رپورټ کې د دې موضوع نور جزئیات هم راخستي.
کابل خاریانو ازادي راډیو ته داسې اسناد ورکړي چې پر یو عادي کور د دوو دورو یا څلورو میاشتو د برق بل شاخوا 400,000 افغانۍ راغلی دی. په دغه اسنادو کې معلومیږي چې د افغانستان د برېښنا شرکت خپله تیروتنه منلې ده. دغه کس چې نوم یې الهام دی ازادي راډیو ته وایي چې تر اوسه یې ستونزه نه ده حل شوې.
تقریبا د دوو دورو شاخوا 400,223 افغانۍ بل راغلی دی. نو زه چې کله لاړم د برېښنا شرکت ته هلته مراجعه وکړله، نو هغوی موږ سره دا موضوع ومنله، خو تر اوسه پورې حل نه ده لګېږي. یعنی دغه په روانه ده دا موضوع، نو دا واقعاً جالب وا ما تخپل ډیر جالب وا ځکه چې کورنۍ هغه مصرف او سړی ته معلوم وي.
همدا شان ازادي رادیو ته پاستول شوی اسناد کې یو بل عادي کور د برېښنا د مصرف بیل شپږ میزر افغانۍ راغلی. په داسې حال کې چې دغه کور ټول مصرف په دوه میاشتو کې شاوخوا 15000 افغانۍ دی. اوس پوښتنه دا ده چې د بیلنګ یا میترخوانی په سیستم کې داسې غلطي ولې رامنځته کیږي. په کابل کې د ومه ناحیې د بیلنګ یا میترخوانی برخې مدیر حاجی امیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته
مجھ اس د کابل پکا چھ 300 میٹر خانان لرو کہ چرتہ مجھ د بلنگ سسٹم ہر میاش کرو نو مجھ تش 500 میٹر خانان پکاری جی دے دیش 500 کسان لپار معاش دفتر او کمپیوٹرون پکاری جی چھ دے تنظیم زیاد وقت غواڑی پدی صورت کی بیا حکومت ہم مجبور دے چھ 100 کلو واٹ پ مقابل کی 2.15 افغانی واخلی
دولت مجبور است که 100 کلو واٹ بدون این گروپا بگیرد
پیش مردم. خغل امیر احمد د بیلنگ یم خانی په برخ کې له کورنۍ او څخه د همکاري غوښتنه کوي. د ټولاندېښنو ته په ځواب کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي برېښنا شرکت د خلکو لپاره د بیلنګ په سیستم کې د زیاتو اسانتیاو په لټه کې دی.
کله هم د کوم مشترک بل یا پیسې ایبرزی ادعا کوي چې او خنات نه لري، موږ فورمې عدم خنات لرو. هغوی کېدای شي چې هغه فورم ډکي، زموږ هیئت دي، د دوی میټرونه دوی د کور مصارف دا ټول دی او څنګه چې کوي هر ډول ستونزه چې وي هغه ستونزه ورته حلوي.
په کابل کې د بیلنګ یا میترخوانې پر سیستم دا تازه نیو کې ندی. له دې وړاندې هم عام افغانان د افغانستان برېښنا شرکت په دې برخه کې په بیغوري تورن کړی دی، خو تازه نیو کې دا دی چې د افغانستان په برېښنا شرکت غیر مسلکي کسان ګمارل شوي، هغه څه چې د دې شرکت مسؤلین یې ردوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن شوی دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړ چې هر تیری ته به یې ځواب ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د کشمیریانو ستونزه له نړیوالو سره شریکه شوي. هند کشمیر ته پوځیان استولي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر هند تور پورې کړ چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پوځي هلې ځلې کوي. عمران خان وایي د پاکستان پوځ د هند له پلانونو سم خبر دی او د هغوی د هرې هڅې په وړاندې چمتو دی. عمران خان پرون د کشمیر پارلمان ته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په مظفر آباد کې وویل د نړۍ سترګې اوس کشمیر او پاکستان ته دي، دا مسله به څرنګه نړیواله شي. زه دلته د دې پارلمان مخې ته مسؤلیت منم. زه به هغه استازی یم چې د کشمیر ږغ به تر ټولې نړۍ ورسوم. د هند او پاکستان ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوه چې نوې ډیلی تېره اونۍ تر خپل واک لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او په زرګونو اضافي پوځیان هلته واستول او هلته د موبایل ټلیفونونه، عادي ټلیفونونه او انټرنیټ بند شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې دا هڅې به نوې ډیلی ته اجازه ورکړي چې د جموں او کشمیر په ایالت کې د ترهګرو او بیلتون غوښتونکو پر ضد لاس په کار شي. هند د کشمیر لپاره په خپل اساسي قانون کې ځانګړې ماده تېره اونۍ لري کړه. پخوا د هند تر واک لاندې کشمیر خپل خود مختار حکومت درلود. د هند د نورو سیمو خلکو په کشمیر کې شتمنۍ نشوای اخیستلی، دولتي دندې نشوای لرلی او په دې سیمه کې د زده کړو اجازه هم نه لرله. عمران خان یو ورځ وروسته تر دې کشمیر ته ولاړ چې اسلام آباد د هند د وروستۍ پریکړې په اړه په کشمیر کې د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. هند او پاکستان دواړه د کشمیر د ملکیت ادعا کوي او په کشمیر کې د شخړو پر مهال په لسګونو زره کسان په تیرو څو لسیزو کې وژل شوي دي. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري له برېټانیا څخه په 1940 کال کې د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته درې ځله په جګړه شوي دي چې دوه ځله د کشمیر پر سر وه. د هند تر واک لاندې کشمیر کې اکثریت د خپلواکۍ پلویان دي او ګڼ کسان یې تر هند دا غوره ګڼي چې له پاکستان سره وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
فضل کریم درویش لپکتیا زازیاریو بوای افغانان سول غواړي او انتخابات نو غواړي. عبدالواحد مدقق له لوګر وای که خدای کول سول راتونکو ده اول دی ور بندوشي. داوود منظور د زابل نوې د سولې وسنې ټولې هڅې د ولسمشر په ابتکار پیل شوې. څوک چې ولسمشر د سولې د مخنیون کې شخص په توګه معرفي کوي لمر په ګوتو پټي. سمیع الله افغان دی کونړ نوې موږ به افغانان به هیڅکله چاته د اجازه ورنکړو چې زموږ پر سوله معامله وکړي. وګمه د زابل نوې طالبانو د جنگ په دوام سره خپل محبوبیت بایللې او سې څوک د طالبانو د مفکورې هم نظر نه دی. د پاکستان حکومت دی د افغانانو لپاره ویزی بیرته خلاصې کړي ځکه چې په دې هیواد کې ګڼ شمېر ناروغان پاکستان ته د تګ په حال کې دي. سمیع الله حلیمی تندر دا پیغام رستولی. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه ورازی. اوس به یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژور اندېښنه ښکاره کړې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یولس ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکي پړاوونو لپاره د سلام مشورې لپاره امریکا ته ورغلی. په فرا کې د کرنې چارواکي وایي د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د فرا د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالمنان متین ازادي رډیو ته وویل د تیر کال په مقایسه په سلو کې دیرش د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د ایران ولسمشر وایي د فارس د خلیج د امنیت لپاره د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. حسن روحاني پرون د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فارس خلیج او د عمان په خلیج کې د اوبو د امنیت لپاره د امریکا په مشرۍ د یو نړیوال تړون د جوړېدو خبره شوې. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قومندان په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قومندانو په خپل هیواد کې په وژنو، لوټمارۍ، برمتنیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. دوستانو خبرونه ملازادي راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکاره فرشته نگاره شي او د ازادۍ راډیو یوه بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستړی مشی جوړ خې؟ نوم دې څه شه؟ دې څه کار کې؟
زما نوم سید وری دی. خوی شوی او د سموار مې په چوک کې قضا سر خوا ته شینچی خرڅومه.
د څه وخت نه دغه کار کې؟
د وړې تقریبا شپږ اووه کاله مې کېږي چې دا کار مې شروع کړی دی. پوه شوې؟ ښه پکې خوشحاله یم الحمدلله. بس په دې سات باندې ډېر شکر وباسم. د ورځې راته 450 شپږ سوه روپۍ ورځ راته پاتې کېږي. پوه شوې؟ اوس پورې مې د اووه کاله مې کېږي چې دا کار مې شروع کړی دی. نه مخکې ما د کټونو کار کاوه. کټونو کې مې راته لږ ستونزه وه، بس تکلیف راته. بس کټونو کار مې پرې اوس مې د چېو کار شروع کړی دی.
مطلب
هغه لږ سخت و.
څنګه سخت؟ څنګه جوړول کټونو؟ څنګه
دا د مزي کټونو هم جوړول او د پټي او د باڼه. پوه شوې؟ د خپل په سر باندې پکې لږ ناسته ډېره وه، تکلیف یې راته پیدا کړی و.
زور به مو
حضور هم پکې او خو په سر پکې لګ ناسته ډېره او د موزی کټ کې لګه خو په سر باندې دوه ګنټې درې ګنټې ناسته.
د شین چې څنګه خرڅه چجو څنګه دی؟ یو چینک او یو ترموز څنګه دی؟ څنګه ورکې
شین چې؟ بس راشم بل دوا کوم سار کې بو خټ کوم مخه مزیدار پوي شي او به دوا کوم بازار کې چینکونه راټول کوم مشل په چینک امر کوم په شل لاچم پکې چوم خو مزیدار بس لګیم مل راوړم خو خپل کاروبار خو مزیدار جوړ لې پوي شي ول دغه سات پن خوش کور بس.
او څو بچی لري؟ کورنۍ غړي څو دي؟
مونږ کور کې بس درې کسان یو. یو می کور والا دی یو می زیری یو زم
تا تعلیم کړی دی
ما تعلیم کړی خو ما لک کړی دی بدا پنځمه پورې ما سبق وایې شپږم
کور ودان څنګه دغه تعلیم کړی
نه تعلیم نه کړی
زوی دی وس تعلیم کوي
کنه هو زوی مست تعلیم کړی الحمدلله لسم کې سبق وایي
څه غواړي چې د زوی نه څه جوړ شي
زوی نه دا غواړم چې ډاکټر شي ډاکټر خوښ می ډیر زیات په دم په افغانستان کې ډاکټرانو د سینځ ډیر زیات ها
او څنګه دی لایق دی سبق
او ماشاء اللہ خدے بس لسم کے سبق ہوئی کورسوں کی میں مچا رہے مخابرات اور سب کورس کم دے کمپیوٹر کورس کی درس ہوئی لگے رہے اس وقت
اگر چی سبق تزی تومره خوشاله ایت چی
زدیر زید الحمدلله زدیر زید خوشاله ما پوش دینی سبق مرسر وی درس مرسر وی نظر بانی ختمیم کرده الحمدلله بس پدی از شکر و باز